درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاص دی رادیو اوریز اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوز پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې ډیری یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیلتیا هغه بل اندېښنه ده چې باید لرې شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل سفارت نو سیاسي استازولي قطر ته لیږدولي او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماسونو عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره اوچا وایي په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. اوچا په یوه تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټنګ کوي. د بنگلاديش الف لوبډلې د اولو بغاړو له سوځېدو وروسته په 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. تر دې دمه د افغانستان الف لوبډلې په 10 اوورونو کې یو سلو اته اویا منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د ایمرجنګ سیالیو په ای ګروپ کې دوه نورو لوبډلو سریلانکا او عمان ته ماتې ورکړې ده او تر دې دمه د جدول په سر کې ده. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 الوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي د جنگي الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ضد بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی سابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د وروستیو پیښو په ځواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 د جنگي الوتکې سیمې ته واستولې چې د امریکا د ګټو او په سیمه کې د تاګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند تیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیوله چې ملکي جامې یې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم تر دې دمه رسمن څه نه دي ویلي. زبو شخله ازادي رادیو اوري. امریکا وایي داسې نشه نشته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. د سیاسي چارو ځینې افغان شنان دی وایي پاکستان غواړي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پي مخه ونیسي.
دوی نشي کولی چې په کامل توګه ټي ټي پي مخه ونیسي په دې چې ټي ټي پي یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې.
په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستاني روپیو بې ثباتي او بخشي. په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستاني روپیو چلښت د دوی تاواني کړی دی.
کاردار خو نن سبا زیاته پروډکشن کیږي ټول کاربارونه یا په ډالرو دي یا په کاردار دي په کاردارو زیات هوان نه
ځینې استادان وایي طالبانو ملایان د پوهنتونونو رئیسان ګمارلي
اصلی مسئله او ستونزه په غیر مسلکي توب کې ده او د غیر مسلکي او بې سواده خلکو ته په لاس ورکړي دي
د کندوز کروانګر وایي د للمي مځکو حاصلې سږ کال خوند نه لري
بې وخته ورختي وسولې او داسې ګردونه پرې راغل کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرېنږدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې
روسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هواد کې د نننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه سپینه ماړی وایي هیڅ داسې نه خنشته چې وخی افغان کډوال دی په پاکستان کې د نن او یا هم د جیورن کرخې پوګدو کې تر هغری زوپی خو کې لاس ولري امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایاند جان کربی پرون خبری کانفرنس کې د پاکستانی چارواکو د ورستۍ او څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري تر خوای د افغانستان خبر د پاکستان پر ضد کاریږي د یوې پښتنې په جواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ سواد پر ضد وکاریږي په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرنس کې له ورته پوښتنه سره مخ شو خو هغه په جواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي
د جمعې ورځې راهیسې پاکستانی پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو موضوع مطرح کړی ده پرون هم د پاکستانی پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی د طالبانو حکومت د پاکستانی پوز د نوی او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده خود شان وی پورز ویان ز به غلام مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاری او تر خوای دوی د دوه هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړی نه له پاکستان سره د څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرګون هم راپور تکړ او په خپل ټوئیټر باندې ولیکل دوی شمندي چې د طالبانو دریسته له پام پراته د خپل خاوري پر وړاندې د ترهګری د مخنیوي لپاره لهري وسیلی کار واخلي
و امریدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستانی او ایرانی چارواکي په ورستوي کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونه کوي
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د نورو په کورونی چارو کې مداخله وکړي په دې چې طالبان خپل احتیاج لري ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپیژندل شي یو دوم دا چې پاکستان په کلونو د طالبان ملاتړ کړي ایران ملاتړ کړي روسیا چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي نو اوس چې طالبان رو قدرت رسیدلی هغه تمام توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نسته لاسه کولای دا خو یو مسله بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطی ګروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګه په څنګه ولاړ او دنه په افغانستان کې جنگ کوي لکه ټي ټي پی لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دي نو پاکستان غوښته نه ویني او دوی نشي کولی چې مکمل توګه ټي ټي پی مخه ونیسي. په دې چې ټي ټي پی یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې او که چیرې دا کار وکړي طالبان خپل د آیندي پیغام کړي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري او د دې شکست په سناریو تکرار شي بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري نو امریکایي چارواکي څنګه کولای شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبره دا ده چې د بدوی قرارداد کې هلته یوه برخې دته دغه سوی دی چې امریکې کولای شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري. په دې چې دوی وکولای شي چې د تروریستي ډلې باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري، فعالیت څنګه دی. تاسو ګورئ چې طالبان مقامات وایي چې دمونږ فضا دمونږ په اختیار کې نه دی. په دې معنا چې امریکایان درونونه ګرځي یعنی په څلور ساعت کې فعال دي او دنه افغانستان کې نیولې ده افغانستان فضا. دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکې ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دی. که نه وایي تاسو وګورئ روسیه، چین، ایران دا چې دښمنان دي د امریکې سره او روسیه او ایران دا د اوکراین په جنگ کې ښکیل دي د امریکې په مقابل کې. نو که داسې نه وای نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلې وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ اړیکې شته. تاسو وګورئ چې په هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو له لارې امریکا دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکې او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ، نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بلاخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
زه افغانستان ته تللی وم یعنی تقریبا دوه میاشتې مې تېرې کړې او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره مې ملاقات او نورو سره ملاقاتونه وو. یعنی که داسې دقیق سره نه وي تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار دي، تحصیل دي، د کار د حق دي ښځو. او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره دا قوت د کم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ دي، د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ دي، شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې، او دوی دومره قوت لري که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي دوی نس کولای شي مقابله وکړي. او دا غوښتنه هم د ولس غوښتنه هم دنیا غوښتنه را اکثر موافق دي. اما متاسفانه تاسو وګورئ چې 15 یا اوه کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې او ټول د طالبانو تحریک په ګیروګان نیولې. او زه نه پوهېږم دوی د کوم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي، د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چارو شنونکي خلیل احمد نادمو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
د ازادي راديو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راديو شپه اورات ل تاسو سره.
د پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارلې دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګو او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکي قانون خلاف خپل کسان ګمارلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د دولتي پوهنتونونو ځینو اوسنیو او مخکینیو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکینی رئیسان مرستیالان او نور اداري کارکوونکي لري شوي، او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلې دي. د دې استادانو د ادعاو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه، هم دا ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو، مولوي صدیق کمال د نیمه نیمروز او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. دا استادان دغه شانې دا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي، او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوي چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی ادعا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغییرات راوړل په هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې وم. دوی به هغه کسان مشخص کول کوم سبب د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ کې به امیرین خپل یاد مثلا کونځوي کې استادان ته بیا همدارنګه په دې پونتون پر اساس کې معاونیتونو او ریاستونو ته بیا راوستل.
قیوم سیال هم دا شانوای چې په هانتونو پر رهبری کې له بدلونونو ورسته ممکن استادان هم له ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنې د ورسته جرمني ته تللی وای، طالبانو په لومړیو کې شمنه کړې و چې یوازې به په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري، خو د نوموړي په خبره اوس په ډیرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وای
هر څومره سیدی توانېږي د خپل کسان ځای پر ځای کوي، د خپل کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه غیر مسلکی توب کده، او دی ډیر دغه سی استراتیژیک وستونه یا استراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکی او بیسواد خلکو ته پلاس ورکړي دي. انداس بیسواد خلک سی اغه خوونځي پاتنه نه درسولي.
په تیر جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو پر رهبری کې ډیر بدلون نه راوستي.
د پاکستاني روپیو چې خلک کلداري بولي د بي ثباتي لکبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغاني په پاکستاني روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیاته راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالداري بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بند او پر ځای سوداګرو او عام خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو ان ډول ولاره مخکې ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ یو ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته سي یو څه څه په دوه حکومت زیات هوان سي بعد پر اول ولاري بیا کاروبارونه سميږي. مقصد شی اوس پلس یې چې کالدار پس یو څه دسي یو په دوه متو زیات ضربه کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات هوان سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چله شاو دغه بهرنی کرنسی بي ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولي.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسي خصوصا زه خپل ډېر توانسي وایم ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي یا ډالر را باندې ورسي.
دا کالدار او ما دکاندارن تم توانونه رسول دي جنسونه ډېر ګران رانیولې او دغه سرافان تم توانونه رسول دي. نو موږ غواړو چې د کالدار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای بهره به د کالدار او توانوت خبر د دکاندارن او سرافان کو د خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دي.
بل خو د کندهار د صرافانو د اتحادیه مسولین وایي د افغانوی کمش د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کالدارو چلش زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر حاجی کندیا غوایی د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی په خپله د افغانۍ کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس هم پاکستانی کالداري ډیر ساتیا او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا موږ اولس تیم ډیر تاوان رسولی دی. هم روزه د تاوان سره مخامخ دی. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي، نو دی هر نرخ چې ورته وایي یا دکاندار تاواني یا د ولس سړی تاواني. او د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمیر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شي.
تاسې زموږ ښاخله ازادي راډیو اوري. د نړیوال بانک مشر وایي چې د بیوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخپودي نړۍ کې د بیوزدۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي. دا څرګندونې نن د شلو پرمختیايي هیوادونو یا جی شل ډلې د مالی چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگاوی د نړۍ د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکي واټن دا ګواښ رامنځته کوي چې په مخ پر ودی هیوادونو کې بیوزلي لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحدو ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، 13 میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزی بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي لکبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پایته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه به باورې ده چې د ځمکه د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشي سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبی نیم کورې محرومیت د درک وړ دی، ځکه د په وینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کورې د سوکالۍ لویه برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بیوزلی هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیارغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژۍ اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بیوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني ښخي وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بیساري ډول لوړې کړي. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بیوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاره و، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزی بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبري اژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. غزیاته کړ چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکارا شو او روسیه یې لدې کبله ګرمه وبلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز کې د للمو کاروانګر وایي چې سږکال حاصلات خوند نه لري. په غزنی کې ځوانان له بیکاری شکایت لري. تر دې دواړو موضوعاتو مخکې مو نوریا سنوري له دې خبروي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو هڅو ته پام اړولی او د لیکنې د پیل په کرښو کې لیکي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه هڅه وکړه چې پر مخدره موادو ولاړ د افغانستان د اقتصاد مخه ونیسي. هغه چې په 2021 کال کې د هیواد د کورنیو ناخالص عوایدو 14% جوړوله، خو دغه هڅې ناکامه شوې. او د ټایم په لیکنه طالبانو چې هم د کال په اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په چټکۍ وخت رسیدلې، داسې ښکاري چې په ټول هیواد کې نږدې 90% د کوکنارو کار له منځه وړی دی. ټایم لیکي ظاهرن دا یو د پام وړ پرمختګ دی او زیاتوي په غیر قانوني توګه د مخدره موادو پراخ تولید فساد خپل سری او ناقانوني زیاته کړي و چې په نتیجه کې په افغانستان کې د لویدیز ملاتړی جمهوري نظام سقوط شو. د ټایم په وینا د اقتصادي بدلونو له وړاندې کولو پرته د تریاکو د تولید مخنیوي افغان ولسته جدي ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړوي. ټایم مجلې وړاندې د السس په مشورتي شرکت کې د سلاکار ډیوډ مانسفیلد هغه څرګندونې هم راخیستي چې په دې وروستو کې ویلي وو طالبانو د مخدره موادو پر تولید د خپل مشر د 2021 کال بندیز پلی کوي چې په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار کې چې د کوکنارو د کښت دوه لویې تولیدي سیمې دي د کوکنارو کار تر ډېره له منځه وړل شوی دی. د ټایم په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې د 2000 کال د کوکنارو د کښت له منځه وړلو تګلاره مخته کړې ده، هغه چې په نتیجه کې په 2000 لومړي کال په دې هیواد کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسیدلی و. د ټایم په لیکنه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي او د سیمه ییزې پانګونې له لارې د دې هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. ټایم لیکي دا ډول تګلارې د مخدره موادو د بندیز له عملي کېدو مخکې یو څه نتیجه ورکړې او اوس هم اړتیا ډېره محسوسېږي. له امریکا خبریدونکو سټار تریبیون ورسپړل کې یو نوی راپور خو د امریکا د هغو افغانانو په برخه کې ناکام شوی چې په دې هیواد کې امریکا سره د همکاري لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولای او اوس تر شا پریښودل شوی دی. د دې لیکنې د پایل په کرښو کې ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې افغانستان د امریکا د وتلو په پایل کې د بایدن ادارې هڅه کوله چې ټولو ته قناعت ورکړي چې دا به سایګون نوی او د تخلیه پروسه به کنټرول شوی منظم او په خوندي توګه ترسره شي، خو د ورسپړنې په لیکنه داسې و نشول پروسه ګډه وړل بې نظمۍ او سرملاو د سایګون په څیر و. ستار انتریبیون وړاندې لیکي له افغانستان په خوندي ډول د امریکایي اتباعو ایستل تر ټولو مهم لومړیتوب، خو دا هم ډېر مهمه و چې باید په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ملاتړي افغانان هم په خوندي توګه ایستل شوي وي. د ورسپانې په لیکنه ډېری دغه افغانان تر شا پاتې دي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپاره شوی راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي امریکا د دغو افغانانو په برخه کې چې ډېری تر شا پاتې دي ناکامه شوې ده. د ورسپانې په باور دا هغه زیانګالي افغانان دي چې له امریکا سره ولاړ وو او اوس د طالبانو د رژیم تر تعقیب لاندې دي.
د کندوز ولایت یو شمیر للمی کار بزګران وایي سږ کال د للمی غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په وینا د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشټوالی د دې سبب شوی دی چې د للمی ځمکو حاصل سږ کال کم شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندوز کې سږ کال د للمی غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمی کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې دی واورې نه ورخه او د پسرلی په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې لامل یې د للمی غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر آزادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمی ځمکه یې غنم کرلی وو خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
د ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بے وقت ہے معلوم نو کلبا پاوا پہ ڈیرا سڑا سولہ کلبا ہوا ڈیرا پہ گرما سولہ اور بے وقت ہے وہ رخت نہ وہ سل پہ دیا مالا نسبت مخکنی کلونو ته سکالی حاصل کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکالی للم مقصد غوښته شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خوب اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سږ کال دغه اتیا نوي مانا دغسې وو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمی کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمی غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثالوخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د یک جریب مې داده تیر کړنه موږ له یو جریب للمی ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمی ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمی غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري، خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمی غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ یو للمی کار بازګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمه دولت هیڅ کې د وختش غنمو د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي ترڅو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,520 هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
له دې سره د خبرو